السلام علیکم. د ازادي رادیو ترنو مینوالو، یوې بلې پښتو یو ساعت خبرونې ته مزفر په ظاهرار کلی کوم. په دې خبرونه کې مو په زابل ولایت کې د هغو تازه عملیاتو خبرو چې په نتیجه کې لسګونه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په همدې حال کې د کندوز امنیتي چارواکي د هغو وسلوالو پر ضد عملیات غواړي چې ګمان کېږي د اسلامي دولت ډلې غړي به وي. دغه راز د امریکا او ایران ترمنځ د اټومي موافقې په اړه هم راپور درته لرو. د نورو مطالبو تر معرفي د مخه خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي کچېرې ایران غواړي چې اټومي معامله وکړي، لږ تر لږه تر یوې لسیزې پورې باید خپل اټومي فعالیتونه بند کړي. او د روسیې مخالف سیاسي مشر بوریس نیمتسوف چې د فبروري په 8مه کرملین ته نږدې په ډزو وژل سو، نن په مسکو کې خاورو ته سپارل کېږي. دا به وروسته راسي. لومړی ناجیه ساپۍ ته ور ورکوو چې د افغانستان مهم خبرونه واوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له تاجکستان څخه د لزګونو افغان بندیانو د انتقال خبر ورکوي. د زابل په عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې اړوند 20 کسان وژل شوي او د روسیې جمهور رئیس په افغانستان کې د وروستیو طبيب یخو لعمل افغان ولسمشر ته د خواخوږي او ډډګرینې پیغام استولې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډیر ژر به له تاجکستان څخه لسګونه افغان بندیان افغانستان ته انتقال کړي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن په کابل کې خبریالانو ته ویل ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې به په دوشنبه کې د افغانستان سفارت د تاجکستان له لوی سرنوال سره خبرې وکړي ترڅو د دغو 500 تنو بندیانو د انتقال خبره نهایي شي. نوموړي وویل چې د نورو افغان بندیانو د انتقال لپاره هم هڅې روانې دي. د بندیانو تبادله د هغه موافقه لیک په اساس ترسره کیږي چې د 2008 میلادي کال د جون په میاشت کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ شوی و. د زابل امنیتي چارواکي وایي چې په خاک افغان ولسوالۍ کې د ډیر شو برمته شویو کسانو د خوشی کېدو په هدف عملیات جدي کړي دي. د زابل امنیه قومندان غلام سخیر وغلی ونی ازادي رادیو ته ویل چې په دې عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې اړوندو 20 کسان وژل دي. په دې سیمه کې د ازادي رادیو خبريال وایي چې تر اوسه هم د ډیر شو تختول شویو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نشته. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په افغانستان کې د روسیو طبيب پیخو لعمله د اوخت مرګجوب له په خاطر افغان ولسمشر ته د خوخوګي او ډډګرنې پیغام استولې. ارګمنې د یوې خبرپاڼي په خبرولو سره ویلي چې د روسیې جمهور رئیس په دې پیغام کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د قربانیانو کورنۍ او د افغانستان خلکو ته د خپلې ژورې خواخوږي او ډاډګرنې مراتب وړاندې کړي دي. د په داسې حال کې چې د افغانستان په 19 ولایتونو کې د بیلابیلو طبيب خو له وجې د تلفاتو شمیر له 300 څخه ډیر اټکل شوی او د ولایتي شوراګانو ځینې مسولین د ولسمشر د هغه تقنینی فرمان د خبرولو پر ځانګړو انتقاد کوي چې لمخې د دغو شوراګانو ته د سار واک بیرته ورکول کیږي. د پکتیا د ولایتي شورا رئیس محمد رحمان قدری ازادي رادیو ته په دې اړه ویل
رئیس جمهور مقید ما فرمان امضا کړی دا او د وزارت عدلیت هم لیکلی دا. موږ د دې خاطر باندې هر څه نظر کې کتا دا فرمان امضا کړی د رسنیو لارې باید خلکو ته واضح شي.
خود سیمه ایز ارګانونو خپلواک اداره وایي ولایتي شوراګانو ته د سار د واک د بیرته ورکولو پریکړه وزیرانو شورا کړې او په دې اړه به ډیر ژر د ولسمشر تقنینی فرمان خپور شي. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرنی خبرونه له جناقال کوزیس خوري.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې ایران غواړي اټومي معامله وکړي، لکه تر لګت ریوي لسیزي پورې باید خپل اټومي فعالیتونه بند کړي. جمهور رئیس اوباما د دوشنبه په ورځ رویټر رازان سره مرکه کې وویل چې دغه معاملې په اړه مخالفتونه ختم شوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې نن بعد د متحده ایالاتو کانګرس ته وینا وکړي، د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو له معاملې سره مخالفت لري. د دوشنبه په ورځ وویل له ایران سره اټومي معامله ممکن د اسرائیل موجودیت ته ګواښ مخامخ کړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي نتنیاهو په تیر وخت کې هم په غلطه وو او له ایران سره د تیر کال موقتی معاملې مخالفت کاوه. جمهور رئیس اوباما زیاته کړه موږ ولیدل چې ایران خپل اټومي پروګرام نه دی پراخ کړی او د دې پروګرام برخې کمی کړې دي. د نړۍ شپږو طاقتونو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د یو هر اړخیز تړون د چوکاټ برابرولو لپاره د مارچ میاشتې وروستۍ ورځ ټاکلې او د تړون د لاسلیک لپاره د جون 1 نیټه ټاکل شوې ده. د روسیه مخالف سیاسي مشر بوریس نیمتسوف چې د فبروري په 20مه کرملین ته نږدې د یو پله له پاسه په ډزو وژل شوی و نن په مسکو کې خاورو ته سپارل کیږي. د نیمتسوف خپلوانه او ملاتړي په مسکو کې سخاروف مرکز ته راټول شوي او د بشري حقونو د دغه پیژندل شوي وارث د جنازې په مراسمو کې ګډون کوي. د پولنډ د سنا د رئیس بوګدان بوروزوویچ په ګډون یو شمېر اروپایي سیاستوال وایي مسکو ورته اجازه نه ده ورکړې چې د نیمتسوف د جنازې په مراسمو کې د ګډون په مقصد روسیې ته ولاړ شي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین چې د نیمتسوف وژنه یې د روسیې د بې ثباتۍ لپاره یوه پارونه بللې د جنازې په مراسمو کې ګډون نه کوي. له بلې خوا د روسیې یوې کرملین پلوي ورځپاڼې ازویس تارین ولیکل چې د نیمتسوف د قتل څېړونکي د هغه احتمال په اړه څېړنه کوي چې د نوموړي وژنه ممکن د اوکراین له شخړې سره تړاو ولري. ازویس ورځپاڼې د کومې خاصې منبع له حواله پرته لیکلي چې څېړونکي دا نه ردوي چې نیمتسوف د اوکراین د استخباراتي ادارې په دستور وژل شوی. ورځپاڼې د امنیتي چارواکو په حواله چې نمونه نه دي په ډاګه کړي دا هم لیکلي چې د نیمتسوف د وژنې پلان ممکن چچن وسلوالو برابر کړی وي. دا وسلوال د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو په څنګ کې د حکومتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. د ورځپاڼې په باور د نیمتسوف وژنه چچن ټبری آدم اوسمایف او د هغې مرمنې امینه اقایوفا تنظیم کړې وه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پاولو کلیمکین وایي تر هغې چې د کریمیا سیمه بیرته د کیف په حاکمیت کې شامله نه شي له روسیې سره د اوکراین د اړیکو عادي کېدل له امکانه لري دي. کلیمکین یو ځل بیا د منسک د سولې د تړون په اړه د خپل هیواد دریځ بیان کړ او وویل دا اوربند د جبهو په لیکو کې ټینګ دی خو د بلتون غوښتونکو تر واک لاندې دونکس سیمه کې وسلوال د حکومتي ځواکونو پر ضد یوې بلې جګړې لپاره روزل کیږي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر نن په توکیو کې خبریالانو ته خبرې وکړې. کلیمکین دغه راز وویل کیف له لومړي سره د یو سولهییز حل هلې ځلې کړې خو د اوکراین له ځمکني تمامیت نه د دفاع لپاره بل هرې ممکنې وسیلې څخه کار واخلي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دوشنبې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف ته وویل مسکو او د اوکراین په ختیځ کې روس پلوي بلتون غوښتونکي باید د سولې تړون رعایت کړي او که نه نو له داسې عواقبو سره به مخامخ شي چې د روسیې اقتصاد له دې نور هم وځپي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
لکسی وړاندې مو ویل د زابل امنیتي چارواکي وایي په تازه عملیاتو کې یې وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
د خاقافغان په ولسوالۍ کې نن په 3 بجې کې عملیات شروع شوي دي چې په مجموع کې 2 کسان د داعش د ډلې څخه له منځه تللي.
په همدې حال کې د کندوز امنیتي چارواکي هم په دغه ولایت کې د یو شمېر نامعلومو وسلوالو کسانو د حضور خبره کوي.
په تعداد د 500 نه تر 1000 پورې تور نقاب پوشه کسان په ساحه کې لیدل کیږي چې هغوی د خلکو سره زیات ورک راکړه نه لري.
له استرالیا سره د سبانۍ لوبې په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال وایي
متاسفانه زمونږ هم یو لوبغاړی ټک شوی و. میرویس اشرف خو زه د استرالیا په لوبغاړي باندې هم خفه یم چې خو دا د هیڅ لوبغاړي ته ستونزه نه کړی په مجموع کې سپورټ سفیر د سولي دی.
په نړیوالو مطالبو کې هم اوري چې د امریکا ولسمشر له تهران څخه غواړي چې د موافقې ترلاسه کېدو لپاره باید تر یوې لسیزې پورې خپل اټوبي فعالیتونه بند کړي. دغه راز په دوهمه نیمایي کې د کور کلي په ونیس پروګرام کې یوې ټولنیزې مسلې ته کتنه شوې چې په کورنیو کې د زوی او لور ترمنځ توپیر دی.
زه ډېر سخت د دې طرفدار یم چې زما اولادونه د نوړي کنارامې عالی تحصیلاتو کې حتی زه د څه فکر لرم چې لوړو ته زیات ارزښ ورکوم یعنی د زمونو نه کم نه ګڼم.
په دې سربېره د سپورت اونیز پروګرام هم لرو. په همدې خبرونه کې به واورې لازه د رادیو سره پاتې شئ. تاسو آزادی رادیو او ری آزادی رادیو هر ورځ د سهار له 2 ماښام تر 3 بجو پورې پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. ورزو د خبرونه لمړنی مطلب ته چې یو امنیتی موضوع ده. افغان امنیتی چارواکي وایي تیر شپه په زابل کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي چې پکې تر اوسه 2 تنه وسلوال وژل شوی دي. دوی وایي چې په وژل شوی وسلوالو کې یو ځانمرګی هم شامل و. دغه راز ویل کېږي چې دغه عملیات هغو دیر شو برانتسي وکسانو د مندل په هدف پیل سوی دی چې سمدوران دی په همدې ولایت کې برمتسي وو د وسلوالو نامعلوم وسلوالو لخوا. په دې اړه نور جزئیات زموږ همکار سید شاه سقیم راکوي.
چارواکی وایي دغه عملیات یې تېره شپه د زابل په خاک افغان ولسوالۍ کې د هغو وسلوالو پر ضد پیل کړي چې ځان ته د داعش یا اسلامي دولت جنګیالي وایي. دغه عملیات تېره شپه شاوخوا درې بجې پیل شوي دي چې پکې تر اوسه پورې 2 تنه وسلوال وژل شوي او عملیات لا هم دوام لري. د زابل امنیه قمندان غلام سخي روغ لیونی وایي د عملیاتو پر مهال په 2 کلیو کې د داعشي وسلوالو او ملي سرتیرو ترمنځ نښتې شوې چې په یوه کلي کې 26 تنه او په بل د یو ځانمرګي په ګډون 6 تنه وسلوال وژل شوي دي. د وای په دغو عملیاتو کې هوایي ځواک هم د ځمکنۍ او هغو ملاتړ کوي.
د خاقبان کلو سوالي کې من په 3 بجې کې عملیات شروع شوي دي چې د داعش پر مربوطه ډلې څخه تقریبا په یو محل کې د 6 کسان له منځه تللي او بل محل کې 6 کسان او په ځمکه کې یو واسکټ انتحاري هم ترسره شوي دي چې په مجموع کې 2 کسان د داعش د ډلې څخه له منځه تللي.
کماندان وایي په عملیاتو کې عام وګړو او ملي سرتیرو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی، خو په سیمه کې د داعش یوې سرچینې بیا له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال د قماندان دا ادعا رد کړه چې ګواکې په روانو عملیاتو کې د دوی 2 تنه ملګري وژل شوي دي. دغه سرچینه وایي تر اوسه د دوی 8 کسه وژل شوي، 3 نور یې ژوبل دي او زیاتوي چې ملګري یې لا هم جګړه کوي. بلخوا بیا نن سهار وختي د زابل امنیتي چارواکیو د دغه ولایت په خرواریانو سمکه په یو مازدا موټر کې نه ها او یامل وسلې او د دغه وسلو لیکدونکو کس نیولای دی. چارواکی وایي دغه وسلې له کابل څخه خرابار شوه او کندهار ته لیکدول کېده چې دوی نن سهار ونیولې.
و امریتل چې په زابل ولایت کې د هغو دیشو کسانو د خوشکېدو لپاره عملیات پیل شوي دي چې یو څه موده وړاندې په همدې ولایت کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وتښتول سوه. دغه عملیات اوس هم دوام لري او امنیتي چارواکي وایي چې تر اوسه پورې وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په همدې حال کې د کندوز چارواکي بیا له کورنیو چار وزارت څخه غواړي چې په دغه ولایت کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد پراخ عملیات پیل کړي. د کندوز والی محمد عمر صافی ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د اسلامي دولت ډلې شاوخوا اویا جنګیالي لیدل شوي دي. د کورنیو چار وزارت وایي دوی په کندوز کې ځینې عملیات پیل کړي او وایي ډېر ژر به د جنوب لویدیځ ولایتونو په څیر دلته هم پراخ عملیات پیل کړي. یوسف خان صدران د موضوع په اړه راپور لري.
د هیواد د نورو سیمو په څیر دا ځل د کندوز سیمه ییز چارواکي په دغه ولایت کې د اسلامي دولت ډلې د یو شمېر جنګیالیو د موجودیت خبره کوي او له کورنیو چارو وزارت غواړي چې په وړاندې جدي عملیات وکړي. د کندوز والی محمد عمر صافی د سه شنبې پورز لازادې رادیو سره په خبرو کې د دې ولایت د اوسیدونکو له قوله تایید کړه چې د دې ولایت په څو سیمو کې د اسلامي دولت ډلې وسلوال لیدل شوي دي. نوموړی وایي تر اوسه د چاردرې، ارچی او امام صاحب ولسوالیو له ځینو سیمو څخه چې د تاجکستان سره ګډې پولې لري په دې اړه د خلکو شکایتونه ورسېدلې دي.
د خلکو د معلوماتو له مخې چې موږ سره راځي د دوالید لري هغه داسې وایي چې په تعداد د 500 نه تر 1000 پورې تور نقاب پوشه کسان په ساحه کې لیدل کېږي چې هغوی د خلکو سره زیات ورک راکړه نه لري.
ښاغلی صافی وایي تر اوسه د دې کسانو طبیعت ثابت نه دی او نه هم په سیمه کې له چا سره خبرې کوي. له دې وړاندې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د اسلامي دولت ډلې نښې نښانې لیدل شوي او حتی په لوګر کې زیارتونه سوځولي او د خلکو تلویزیونونه او دشنتونونه یې مات کړي وو. په دې وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې منصوبو جنګیالیو په زابل کې 13 تنه مسافرین هم تکړی دي. ولسمشر اشرف غنی هم د مونیخ په امنیتی کانفرنس کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې د ګواښ محراق افغانستان دی او باید په وړاندې جدي هڅې وشي. په همدې حال کې د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي دوی د دې وسلوالو د ځپلو لپاره مرکزی حکومت ته طرحې لیږلي او غوښتنه کوي چې مرکزی حکومت یې په وړاندې ژر اقدامات وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي که څه هم دوی په کندوز او یو شمېر ولایتونو کې د هر ډول وسلوالو په وړاندې عملیات پیل کړي، خو ډېر ژر به د کندوز خلکو دې اندېښنې ته هم د پای کېږدي. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل د کندوز لپاره نوي عملیات په پام کې لري خو د دقیقې نیټې په اړه یې څه نه وایي.
زموږ هدف او پروګرام واضح دی. هر ډله او ګروپ چې خلک آزاروي او د خلکو امنیت ګواښي موږ یې پر وړاندې جدي اقدام کوو، که هغه تورستي شبکې وي او یا د داعش ډله. کندوز هم زموږ په پروګرامونو کې دی او د دې ولایت په ځینو سیمو کې امنیتي پروګرامونه لرو. دا عملیات ډیر ژر په وسیع شکل هم پیلیږي.
د چارو کارپوان په شمال کې د تخار، بدخشان او کندوز په ولایتونو کې یو په بل پسې د اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو راښکره کېدل د اندېښنې وړ بولي او اټکل کوي چې دا جنګیالي له دې سیمو غواړي منځنۍ آسیا نارامه کړي. که څه هم د اسلامي دولت ډله په عربي نړۍ کې په ډېر قوت سره جنګیږي او ډېرې سیمې یې له خپلې ولکې لاندې راوستلې، خو د افغان حکومت ځینې چارواکي وایي په افغانستان کې یوازې د دې ډلې موجودیت محسوس دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو خبرونه پر انټرنیټ هم واورئ، پته مو ده azadiradio.com. له امنیتي مسالې څخه ورځو کابل ته. یوې بلې مسالې ته چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د کابل د امنیت قومندانۍ په مربوطاتو کې نوي بدلونونه د ښه مدیریت او امنیت په هدف ته مسلکیتوب او وړتیا لمخه سوي دي. د کورنیو چارو وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګوندې په دغه نوي مقرریانو کې چې د دوشنبه په ورځ اعلان شوي روابط په پام کې نیول سوي دي. په عین حال کې د افغانستان په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو یو شمېر استازو او امنیتي کارپوهان ورتیا ول مخې د دغه بدلونونو هر کله کوي. اجمل تورمن له جزئیات سره.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه راپورونه ناسم ګڼي چې ګوندې د کابل د امنیت قومندانۍ په مربوطاتو کې نوې مقررې د سپارښتنو او پیژندنو لمخې شوې دي. د کورنیو چارو وزارت یو ویان نجیب دانش د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نوې مقررې ټولې د ورتیاو او مسلکي پوهې لمخې شوې دي.
قطعاً د سپارښتنو دستور او پیژندنو لمخې موږ مقررانې نه دي کړي، فقط موږ د شایسته سالاري، تخصص او تجربې د اصل لمخې مقررانې کوو.
د کابل امنیت قومندانۍ د دوشنبه په ورځ د کابل د شپاړسګونو امنیتي حوزو مسؤلین، د بیلابیلو کنډکونو قومندانان او د امنیت قومندانۍ یو شمېر مدیران چشمیری وویشتنو ته رسیدو له دندو ګوښه او نوي کسان یې پر ځای معرفي کړل. د امنیت قومندانۍ په وینا دغه بدلونونه د ښه مدیریت او امنیتي وضعیت د ښه کېدو په هدف ترسره شوي او ګوښه شوي کسان به په مرکز او ولایتونو کې په نورو پوستونو په دندو وګمارل شي. تر دې د مخه داسې راپورونه او اندېښنې موجودې وي چې ګوندې دغه مقرریانې د سپارښتنو او پیژندنو له مخې شوي دي. د افغانستان پولیسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي وایي که د امنیت قومندانۍ دغه اقدام د شایسته سالاری له مخیوی نوملاتړی کوي. د ولسی جرګې غړی شیرولی وردګ وایي چې دا کار بنه یوازې د کابل بلکې د ټول افغانستان په خیر وي.
دا وسنای تصمیم چې نیول شوی ک واقعا په اکیډمیک معیارونو باندې وي، دا نه تنه د کابل په خیر دی بلکې د افغانستان په خیر دی. کومه واقعا هم غاړو حکومت وحدت ملی واقعا غاړي چې ملت توجه جذب کړي او ملت په دې باندې دا قبول کړي چې د دوی حکومت دی. باید د نور د سان پرستای او لسان پرستای او د واسطه واسطه بازی نه تیر شي.
د خغلی وردک پوینا تر دې پخوا د کابل امنیت د همدغه مسایلو قربانی شوی وو. افغان امنیتی کارپوهان هم د پوهې او وړتیا لمخې د دغه بدلونونو هرکلی کوي. وایي هیلشته چې له دې سره د کابل په امنیتی وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راشي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان مورید خطاسی د ازادي رادیو خبرونه هم د اوس اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو څخه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري چې پرمنځنۍ سپه د ولس پښنوي او د اف ام پر 7.5 سپه په ټول افغانستان کې ورډل کېږي. د خلاص مو خبرونه پر انټرنیټ هم اوریدلای شي ک د انټرنیټ اسانتي لري ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org سمش پاته ده. اوس هم ورځو د سپورت نړۍ ته. تاکل سوی ده چې د افغانستان او استرالیا د کرکټ لوبه سبا د کابل په وخت غرمه یولس بجې پیل سي. د کرکټ د یو ورځنی نړیوال جام لوبه د الف له ګروپ دغه دواړه لوبډلې د پارت په شار کې مسابقه کوي. د دې لوبه په اړه د افغانستان او استرالیا د کرکټ ټیمونو د کپتانانو څرګندونې د احمد شیبر پر راپور کوي.
د لوبي حکمان کومارا دراما سینا د سریلانکا او مایکل گاف د انګلستان دی او سریلانکای رانا جان مادوګالیبا د لوبي چارون کوي. په پرت کې د هوا پیژندنې د ادارو لاټکل سره سم سبا اسمان شین دی، نری شمال به وي او لوړه درجه د سانتیګریډ په حساب 1.5 درجه پیشګوئی شوې ده. رویټرز اژانس د استرالیا د کپتان مایکل کلارک خبري راخیستلی چې وای زموږ د ټیم 20 کلن بالر پیت کامنز له افغانستان سره لوبه نشي کولی. هغه په تیره لوبه کې له نیوزیلند سره ټپي شوی دی او نوره لوبډله به د نن ورځې له تمرین وروسته غوره شي. د پرت میدان تیز دی او ډیر جمپ لري چې دا د استرالیا دواړو تیز بالرانو سټارک او جانسن ته خورا مساعد ښکاري. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان محمد نبی په استرالیا کې نن رسنیو ته وویل چې موږ د استرالیا لوبډلې نه بیرې شو، خو دا منو چې هغوی خورا تیز بالران او ډیر ښه بیټسمینان لري. محمد نبی زیاته کړه چې زموږ لوبډله تر هغې وې پیاوړې ده چې درې کاله مخکې وه. درې کاله مخکې په شارجه کې افغانستان له استرالیا سره یو ورځنۍ لوبه وکړه چې استرالیا د شپږ شپېته منډو په توپیر وګټله. محمد نبی بیا وویل چې زموږ اوسنۍ ټیم د نړۍ له ډیرو منل شویو لوبغاړو سره عادي شوی دی او ویره نه لري. د افغانستان د ټیم مرستیال روزونکي پیټر انډرسن بیا له استرالیا سره د سبانۍ لوبې په اړه وویل موږ پوهیږو چې د نړۍ له پیاوړې ډلې سره لوبه کوو، خو دا مسابقه افغانانو ته دا چانس ورکوي چې نړیوالو ته خپل استعداد ورښکاره کړي. پر استرالیا دا فشار دی چې له نیوزیلند څخه یې تیره لوبه بایللي او له بنګلادیش سره د باران له امله دوی لوبه ونه کړه چې د مساوي یوازې یو امتیاز یې ترلاسه کړ. له دې امله به استرالیا هڅه کوي چې په ستر توپیر افغان لوبډلې ته ماتې ورکړي څو امتیازات یې ډیر شي او په الف ګروپ کې صف ته وخیشي چې بیا په دوهمه مرحله کې د بی ګروپ له نسبتا کمزورو ټیمونو سره کوارټر فاینل ته ووځي. افغانستان بیا له دې اړخه تر فشار لاندې دی چې له داسې هیواد سره مسابقه لري چې تر بل هر یو یې ډیر نړیوال جام ګټلی دی. استرالیا د کرکټ نړیوال جام څلور ځله خپل کړی دی او ډیر په دې باور دی چې دا ځل به هم استرالیا نړیوال جام لوبي وګټي.
و مریدل چې ټاکل شوی سبا د افغانستان او استرالیا د کرکټ لوبه د کابل په وخت غرمې 11 بجې پیل شي. د سبانۍ لوبي په اړه احمد شیبر به هم د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلی سره چې په استرالیا کې د ټلیفون له لارې مرکه کړې ده او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې افغان لوبډله څنګه چمتووالی لري.
خدای دې وکړي چې چانس مو سره یاري وکړي چې لوبه وګټو او لږ خو به سخته وي د استرالیا څخه چې دا وو تجربه درمره ډېره زیاته ده. اما د موريال د لیاز اوسم موږ په لوغړو کې خپل افغاني جذبه او تیاری بالکل فوکولاده دي. ان شاء الله زه امیدوار یم افغانان دغه لوبي ناراضي وي.
د استرالیا د ټیم یو بالر ټپي شوی دی او په سباني لوبه کې برخه نه اخلي. د افغانستان څنګه ټول لوبغاړي تیار دي لوبه ته چې په دې لوبه کې ولوبي شي؟
متاسفانه زمونږ هم یو لوبغاړي ټکسو مروي صاحب چې هغه په یو اته ولاړ دغه په دې باندې شفقلا شفق راغلی دی. زموږ یو تکړه لونډر وو خو زه د استرالیا په لوبغاړي باندې هم خپه یم چې لوبغاړي د دې د فارنه چې موږ سره لوبه کوي
فصلی صاحب د استرالیا تکړه بالران او تیز بالران لکه سٹارک او جانسن چې د نړۍ تقریبا ټول بیټسمینان ترې ویره لري، خو له نورو ټیمونو سره چې کله دوی لوبه کوي نو هغه یو تیاری ورته کوي چې د دوی بیټسمینان باید د دوی په مقابل کې څنګه لوبه وکړي. افغانستان څنګه دوی ته څنګه چمتووالی نیولی دی چې په لومړی اوورونو کې څنګه لوبه وکړي که چېرته افغانستان بیټنګ پیل کړي؟
خدای دې وکړي چې موږ تاسو نو ګټو چې دلته چې ته وګورې څومره لوبي چې چا لومړی بیټنګ کړی وي نو هغه بریا یې ډېر وي دغه تي. خو په هر حال نن هم موږ د نت سټېشن ده د شپې راتو بجو کړي به موږ پرکټیس کوو تر روزونکي اکو چې سي دي هغه ته دوی ته مکمل پلان کوو سوي دي لکه مخکې چې تا د شپه کړو د جانسن نمونه واخلو واکن دا د نړۍ کې څو پاچوونکو کې حساب کیږي. اما د دې په وړاندې باندې موږ لوبه هم کړې ده چې په خپل شفایا دي چې په شارجه کې دوه کاله مخکې د افغانستان د دې استرالیا درمنځ کومه دوستانه سیالي شوې او هغه کې هم شته جانسن سمیشن جانسن
دي. فضلي صاحب، بله فضلي صاحب، د شارجه او د پرت د میدانونو ترمن ډیر زیات فرق دی. پر ډیر تیز میدان دی، هلته سٹارک او جانسن سره لوبه کول ډیره ګرانه نه ده.
زه هم دا زموږ د فار د خوشحالي خبرې چې دوی په تاثیر کې د شاکر زبران او داسې د حمید حسن سره دوی بیټسمنان تیر ورځ هم د دوی کپتان مایکل کلارک د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس صفت الله ثانیګي سره هم خبرې کړې چې واقعاً زه ستاسو لوبه د لوبډله کمزوري لوبډله نه ګڼم.
و مریدل چې د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې افغان لوبډله له استرالیا سره د سبانۍ لوبې لپاره چمتووالی نیسي. دغه لوبه سبا د غرمې 11 بجې د استرالیا په پرت ښار کې پیلېږي.
ازادي راديو لورستيو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
د افغانستان د ماشومانو ملي شورا غواړي چې د ماشومانو په وړاندې پرتې ستونزې مشخص او د حل لپاره یې ملي شورا ته ولیږي. دغه شورا د 2014 کال په دسمبر کې د تعلیمي سرکس په مرسته جوړه سوه چې پکې د افغانستان د یو شمېر عمده ولایتونو او په ځانګړې توګه د کمپونو ماشومان شامل دي. له کابله نجیب زمان دغه راپور رالېږلی دی.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ماشومان له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، د ماشومانو یوه شورا غواړي چې د رای ورکونې له لارې خپلې ستونزې ځانګړې او ملي شورا ته یې وړاندې کړي. دغه ماشومان چې شمېر یې 500 ته رسېږي، د دوشنبې په ورځ یو ځل بیا په کابل کې سره راغونډ شول او افغان حکومت ته یې د خپلو ستونزو د رسولو په هدف کلنۍ غونډه جوړه کړه. دا ځل د ماشومانو ملي شورا د افغانستان د ولایتونو د ماشومانو ستونزې راټولې کړې چې له رای ورکونې وروسته به یې عمده ستونزې مشخصې او نتیجه به یې د افغانستان ملي شورا ته واستوي. له بلخ ولایت څخه لس کلنه ارزو حکیمزاده چې په دغه شورا کې ګډون کړی وایي چې د دغه ولایت ماشومان له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
ماشومان وایي چې پر موږ باندې درانه کارونه کیږي او پلار هم راته وایي چې ورسه کار وکړئ تر څو به زه تاسو ته سودا راوړم. وایي زه زم د ویالو څخه چټلی اوبه راپورته کوم او په هغه موټر پریولم، او وایي چې موږ د یوې افغانۍ په بدل کې درې دانې لرګي له پوسته باسو. بس نو موږ هم د افغانستان د ماشومانو په تعلیمي او تربیوي سرکس کې دا شورا جوړه کړه تر څو ماشومان خپلې ستونزې تر مسؤلینو پورې ورسوي، او مسؤلین هم باید دوی ستونزې جدي ونیسي او هوارې کړي.
د ماشومانو ملي شورا د 2014 کال په دسمبر میاشت کې د IACC مرکز یا د تعلیمي سرکس په مرسته جوړه سوه چې په لومړي سر کې د هغو ماشومانو ستونزې رابرسېره کړي چې تر خیمو لاندې ژوند کوي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې اوس مهال شاوخوا 3 میلیونه ماشومان له سرپناه زده کړې او د ژوند له نورو سهولتونو څخه بې برخې دي. په دغه شورا کې 14 کلن سید مشتبه حکیمي چې په کابل کې د کډوالو د یوه کمپ د ماشومانو استازی دي، د ماشومانو ستونزې داسې مشخصې کړې.
ستونزې ډېرې دي، خو د مهاجرینو په کمپونو کې عمده ستونزې د برېښنا او سرپناه نه موجودیت دی چې موږ د ماشومانو په واسطه پیدا کړي.
راپورونه وایي چې په افغانستان کې له ماشومانو څخه په درنو کارونو، د مخدره موادو په خرڅلاو، قاچاق، جګړو او نامشروع کارونو کې ګټه اخیستل کیږي. د هرات د ماشومانو استازی منصور قادری ازادي راډیو ته ویل چې دوی له افغان حکومت غواړي چې د ماشومانو ستونزو ته پاملرنه وکړي او د زده کړې زمینه ورته برابره کړي.
د انجونو د خرڅولو او د مخدره موادو څخه د استعمال او خرڅلاو په برخه کې د ماشومانو څخه کار اخیستل، د ماشومانو وهلو ټکبل، د دوی پر وړاندې تاوتریخوالی د هغه ستونزې دي چې ماشومان لري. له دولت غواړو چې پرې نږدي د دوی حق پایماله شي، ماشومانو ته د پاملرنه وشي، ځکه دوی هم هیلې لري او غواړي چې ښه ژوند ولري.
د غشورا تیر کال هم د ماشومانو د ستونزو په حقله کار وکړ او سش کال به وروستي نتیجه افغان حکومت ته واستوي. غیر مسلکي ښوونکي په ښوونځیو کې د کتابخانو او لابراتوارونو نشتون، د ژوند کولو د کمپونو او سړکونو ککړوالی، د کلینیکونو پاکو اوبو او برېښنا نه موجودیت هغه عمده ستونزې دي چې ماشومان سره مخ دي. په همدې حال د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د تیرو 14 کلونو په ترڅ کې په دې برخه کې عملي کارونه کړي خو کافي نه دي. د دې وزارت ویان علي افتخاري ازادي راډیو ته ویل چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت یو طرحه جوړه کړې خو د عملي کولو لپاره لازمه بودیجه نه لري.
موږ د هغو 3 میلیونه ماشومانو په اړه چې د سړک پر غاړه کار کوي او خطر ورته متوجه دی اندېښنه لرو. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د هر ډول عدالت غوښتونکو اقدام چې په دې برخه کې وشي هرکلی او همکاري کوو. موږ هم تل هڅه کوو چې د هر ممکنې لارې د هغو ماشومانو ملاتړ وشي چې خطر ورته متوجه دی، ځکه چې د افغانستان راتلونکی د دوی په لاس کې دی.
په کابل او ولایتونو کې ماشومان په داس حال کې له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي چې د ارواپوهانو په نظر د ماشومانو ناوړه ژوند پر راتلونکو ډیره اغیزه کوي. دوی وایي که حکومت د دې ستونزو ته رسیدګي ونه کړي، نو د هیواد راتلونکو به هم چې د ماشومانو په لاس کې ده له دې عمله زیانمن شي.
له غازی آباد زموږ یو اوریدونکو کامران لیکي چې د سنگین ولایت سنگین ولسوالۍ د عملیاتو په څیر باید د کونړ په ولسوالیو کې هم عملیات پیل سي. د غرض انجینیر حبیب الله کوچی له خوست خلی کې چې افغان حکومت باید په پاکستان کې د افغان کډوالو غم وخوري چې له ستونزو سره مخامخ دي، او فاروق کوچی بیا له خوست لیکي چې د پلچرخي زندانیانو ستونزو ته باید جدي توجه وسي. او سم دوی بچی او دیش دقیقې سوې د افغانستان اونړی مهم خبر د مهم خبرونو لاندیز لا جن قاله کوزید خبرو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډیر ژر به له تاجکستان لسګونه افغان بندیان افغانستان ته انتقال شي. د زابل ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په خاکه افغان ولسوالۍ کې د ډیر شو برمته شو کسانو د خوشي کېدو په هدف عملیات جدي کړي دي. د زابل امنیت قومندان غلام سخی روغ لیونی ازادي راډیو ته وویل په دې عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې اړوند 20 کسان وژل شوي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په افغانستان کې د وروستیو طبي پیښو له امله د اوختې مرګ ژوبلې له امله د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني ته د خواخوږۍ او ډاډګرنې پیغام استولی. تاکل شو چې د پاکستان او هند جکپوري ډیپلوماټان نن په نوې ډیلی کې غونډه وکړه او د اعلی تیر کال رئیس چې هند خبرې لغوه کړې وي د دوه هیوادونو ترمنځ د جګې سطحې خبرې بلل شوې. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي که چیرې ایران غواړي اټومي معامله وکړي لږ تر لږه تر یوې لسیزې پورې باید خپل اټومي فعالیتونه بند کړي. د روسیې مخالف سیاسي مشر بوریس نیمتسوف چې د فبروري په 20مه کرملین ته نږدې د یو پله له پاسه په ډزو وژل شوی و نن په مسکو کې خاورو ته سپارل کیږي. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پاولو کلیمکین وایي تر هغې چې د کریمیا سیمه بیرته د کیف په حاکمیت کې شامله نه شي له روسیې سره د اوکراین د اړیکو عادي کیدل له امکانه لرې دي.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې په هیواد کې د لاجورد ډبرو د کانونو د رئیسلو او ګټې خصنې په برخه کې د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د علمی او مسلکی حل لارو په خاطر سیړنې روانې دي. د کانونو او پټرولیم وزارت ویان رفیع صدیقی نن ازادي رادیو ته وویل چې د هیواد د ټولو کانونو ارزښت او ساتل د دوی له اساسي دندو څخه شمیرل کیږي. خغلی صدیقی زیاته کړه چې افغان ولسمشر تیر ورځ د بدخشان قومي مشرانو سره د لیدنې په حال کې ویل چې د بدخشان د قانونو څخه محصول اخیستل کیږي او د په وینا دا کار په دې برخه کې موجود ستونزې حل کړي. د نوموړي په وینا په 2009 میلادي کال کې د امریکا د جیولوژیکي ادارې د سروې له مخې په هیواد کې د یو ټریلیون ډالرو او د افغانستان د قانونو او پټرولیم ادارې د سروې له مخې د 3 ټریلیون ډالرو په اندازه د لاجورد ډبرو منابع موجود دي. نوموړي زیاته کړه چې د دغو منابعو ډېره برخه د هیواد په شمال ختیځ ولایتونو کې دي. د کندوز د خاروالۍ مسولین وایي چې د تیر کال په پرتله په روان لمریز کال کې د دې ادارې په وایدو کې 12 میلیونه افغانۍ زیاتوالی تر سترګو کیږي. د کندوز خاروال نجیب الله عمرخیل ازادي رادیو ته وویل چې په روان لمریز کال کې 50 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي چې تیر کال دغه عواید 15 میلیونه افغانۍ وو. عمرخیل د وایدو د زیاتېدو لامل د خاروالۍ او یو شمېر نورو دولتي ادارو ترمنځ هم غږی او د نوموړي ادارې د مامورینو د کاري ظرفیت لوړیدل په ګوته کړل. په همدې حال کې د کندوز یو شمیر اوسیدونکو بیا وایي چې خاروالۍ باید دغه ټول کړي عواید د دې ولایت په هغو ځایونو مصرف کړي چې د خاروالۍ ستونزې ورسره هواري شي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د زینو بهرنیو اسعارو سره د ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر و 50 افغانۍ 15 دش پوله، یو اروپایي یورو 15 شپته افغانۍ دش پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ شپته پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ 15 شپته پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 15 وشت پوله او زر پاکستانی کلداري 1500 شپته افغانۍ.
تاسو ساده رادیو اورید ژمنې سره سم د سپورت او کور کلیونیز پروګرامونو وخت را رسیدلی دی. خو د بورس ترسي لمړی یو بهرنی مطلب لرو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د دې لپاره چې یو موافقه ترلاسه شي ایران باید لږ تر لږه د یوې لسیزې په مخه خپل اټومي فعالیتونه ودروي. د دې راپور جزئیات په لنوریاس نورې څخه واورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وایي که ایران غواړي چې یو موافقه ترلاسه شي باید لږ تر لږه د یوې لسیزې په مخه خپل اټومي فعالیتونه بند کړي. خو اوباما له رویټرز آژانس سره په امریکا کې وویل چې تر اوسه د دې چانس لږ دی چې دا ډول یو موافقه ترلاسه شي. د امریکا متحده ایالات او پنځه نور قدرتونه هڅه کوي چې له ایران سره یو موافقه لاسلیک کړي چې له مخې به تهران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې به لویدیز پر ایران لګول شوي بندیزونه لرې کوي. په داسې حال کې چې د اوباما اداره هڅه کوي چې د روانې میاشتې تر پایه له ایران سره یو موافقه ترلاسه شي، د امریکا کانګرس به نن د اسرائیل د صدر اعظم چې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د هر ډول موافقې مخالف دی کوربه وي. بنیامین نتنیاهو به کانګرس په وینا کې په دې تاکید وکړي چې له ایران سره دا ډول یو موافقه به د اسرائیل موجودیت له ګواښ سره مخامخ کړي. خو اوباما وایي نتنیاهو چې کله یې تیر کال له موقت موافقې سره مخالفت څرګند کړ د ایران په اړه یې غلط فکر کړی و. اوباما وویل نتنیاهو ویلي وو چې ایران به پر دغې موقت موافقې عمل ونه کړي او د بندیزونو په لرې کولو سره به 50 میلیارد ډالر ترلاسه کړي.
During this period we've seen
Obama زیاته کړه موږ ولې تل چې دغه موافقه لمخه په مختلفو برخو کې ایران خپل پروګرام ته پراختیا ورنکړه بلکې ځینی برخې محدود کړي. د کانګرس جمهور غوښتونکو غړو پرته له دې چې اوباما سره په دې اړه مشوره وکړي نتنیاهو ته د وینا بلنه ورکړې ده. د اوباما ادارې د غرض له کانګرس هم غوښتي دي چې تر هغه وخته پر ایران نوي بندیزونه نه تصویبوي تر څو چې د روانو مذاکراتو نتیجه معلومه شي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوسن رایس د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې د امریکا اسرائیل د عامه چارو کمیټې ته د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو مذاکراتو په باب وویل کانګرس پر ایران زموږ د بندیزونو لګولو په برخه کې مهم رول لوبولی خو اوس باید منفي رول ونه لوبوي. د روانو مذاکراتو په جریان کې نور بندیزونه یا سخت قوانین که تصویبیږي هغه به پر دغو خبرو سخت ګزار وکړي. نړیواله ټولنه به وویشي او د یوې موافقې د نه ترلاسه کېدو ملامتي به پر امریکا واچوي چې دا کار به زموږ دریځ کمزوری کړي او هم به د بندیزونو میکانیزم خطرناک کړي. په عین حال کې ایرانیان په دې پوه دي چې که دوی له یوې موافقې سر غړوي کانګرس به سمدستي نوي بندیزونه تصویب کړي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به هم ملاتړ وکړي.
And President Obama will support them.
د نړۍ شپږ قدرتونو او ایران د یوې سیاسي موافقې لپاره د مارچ 1 وروستۍ نیټه ټاکلې او یوې هر اړخیزې موافقې ته د رسیدو لپاره د جون 1 ضرب الاجل ټاکلی دی.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې
د لوبل ډګر د ورزشي خبرونه مینوالو او د ازادي راډیو درنو اوریدونکو له دې هیل سره چې روغ او جوړ وي زما یوسف زدران سلامونه ونی کې هیل ومني. د لوبل میدان د ازادي راډیو دونی ز خبرونه پنننې برخه کې د لوبل ډګر د ورزشي خبرونو ترڅنګ اوري چې په هیواد کې دنجونو د سکی سیالیو دریم پړاو چیرته او څنګه تر سره شو. د کرکټ بورډ له مسول سره هم خبرې لرو او باوري چې څوک د ټپې شوی میرویس اشرف په ځای افغان لوبډل سره یو ځای کیږي. خبرونه له ورزشي خبرونو پیل او خبرونه له نجيب زمان څخه ورو
د سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان د بدني روزنې ریاست مسؤلان وایي چې د جنوبي اسیا په لوبو کې به د افغانستان د ګلف ټیم هم ګډون وکړي. د دغه ریاست د ولایتونو د همغږي مسؤل عبدالصبور عزیزي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې سشکل دغه مسابقه په بنگلاديش کې ترسره کیږي او له افغانستان څخه به پکې شپږ لوبغاړي، یو منیجر او یو رئیس ګډون وکړي. د شاغلي عزیزي په خبره دغه مسابقه به تر لس ورځو پورې دوام وکړي. یادې مسابقه هر دوه کال وروسته د جنوبي اسیا د هیوادونو مایز تر سره کیږي. د کابل د بی گروپ د فوټبال نیمه پایلوبي ته څلور ټیمونه ورسول. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرستيال بصیر قیومی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه دورې ته شاکلاب، جهش، شعاع او محسن شهید ورسوي څلور ټیمونه دي. نو موري وایي چې د یک شنبه په ورځ د شاکلاب او جهش د ټیمونو ترمنځ لوبه کیږي چې ګټونکي ټیم به فائنل لوبي ته غوړه کیږي. د شعاع او محسن شهید ټیمونو ترمنځ به د دوشنبه په ورځ لوبه وسی. نو موري زیاتوي چې د دغه لوبه په پای کې د بی گروپ غوړه لوبغاړي انتخاب سي. د قیومي په خبره د چهارشنبه په ورځ به د دغه لوبو وروستي مسابقه تر سره سي. او د 2015 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په اړه اوري چې د یک شنبه په ورځ پاکستان زیمبابوي ته د شلو منډو او سریلانکا انګلستان ته د 9 وکټونو په توپیر ماتې ورکړه. په دغو سیالیو کې د پاکستان لوبډلې سیال ټیم ته د 2 منډو هدف ټاکلی و چې د زیمبابوي ټول لوبغاړي په وروستي اوور کې وسوځېدل. او په بل میچ کې انګلستان سریلانکا ته د 309 منډو هدف ټاکلی و چې سریلانکا په 28 اوور کې د لوبغاړي پس وځېدو سره د هدف پوره کړ.
درنو اوریدونکو لکه پوهیږئ چې ژمی دی او د نورو نړیوالو سیالیو تر څنګ ژمی له ځان سره هم ځینې لوبې راوړي. سکي لوبه په دې مشهوره ده چې بې له واورو نه کیږي. د دې لوبو د رواجولو لپاره په افغانستان کې هم هڅې ډېرې شوې دي. دا چې دا هڅې څه دي په دې راپور کې سره اورو. د نجونو د سکي سیالیو دریم پړاو د بامیانو په ولایت کې ترسره شو. بامیان چې د هیواد تر ټولو سړه سیمه بلل کیږي د کال په اوږدو کې ډېر وخت په واورو پوښلی وي او له همدې امله هلته د سکي سیالیو په دې وروستیو وختونو کې ډېر رواج پیدا کړی دی. د هیواد د سکي د دریم دور دا سیالۍ د بابا غره لمنو د شهیدانو په سیمه کې ترسره شوې چې د بیلابیلو ولایتونو لجونو پکې ګډون کړی و. د دې سیالیو یوه تنظیمونکي او د سیلانیانو د ټولنې مسؤول محمد ابراهیم ازادۍ رادیو ته وویل د دې سیالیو له لارې غواړي د نجونو توانمندي وښیي تر څو ورته د ورزش لا زمینې برابرې شي.
په مجموع کې داسې یوازې افغان نجونو شرکت کړی و. د دې سیالیو لومړی مقام موسوي، دویمې هانیې او دریم مقام یې زهرا وګاټه چې فاصلې یو په بل پسې په کم وخت کې طی کړې وې. دوی ډېرې وستایل شوې او سیالۍ هم په ښه آرامه فضا کې ترسره شوې.
نوموړی وایي دا سیالۍ د سیلانیانو د ټولنو او د بامیانو د سیمه ییزو چارواکو په همکارۍ ترسره شوې چې لومړی، دویم او دریم مقام ګټونکي د تشویق په خاطر په انعامونو وستایل شوې. له دې سره د بامیانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د سږکال د سکي په سیالیو کې ډېرو بهرنیو وګړو هم غوښتل ګډون وکړي، خو دې ولایت ته د منظمو پروازونو نشتون او د مواصلتي لارو نامنی مخه نیولې او له دوی پرته دا سیالۍ ترسره شوې. لوبغاړي او د لوبو یو شمېر مینهوال وایي په هیواد کې د سکي سیالیو له رواجولو سره نه یوازې چې د دوی مینه د هیواد په داخل کې ماتیږي، بلکې په وخت سره کولی شي دا ډول سیالۍ نړیوالو ته د افغانستان په اړه یو ښه تصویر ورکړي. داسې تصویر چې دلته د هرې برخې د ورزش مینهوال شته او وړتیا یې لري. د 2015 نړیوال کرکټ جام په سیالیو کې د افغانستان لا هم درې سیالۍ پاتې دي، خو د دغه هیواد لپاره بد خبر دا دی چې یو با تجربه او تکړه آل راونډر میرویس اشرف چې د افغانستان لپاره یې ډېرې سیالۍ کړي ټپي شوی او هغه بیرته افغانستان ته راغلی دی، خو په ځای یې شفیق الله شفق استرالیا ته لیږل شوی دی. د کرکټ بورډ له رئیس نسیم الله دانش سره په همدې غږیږو چې دا بدلون څومره کولی شي تشه ډکه کړي او د هغه په ځای د شفیق الله شفق انتخاب څومره په ځای دی. ښاغلی نسیم الله دانش، په دا سال کې چې د کرکټ میناوالو ډیر پخوا د شفیق الله شفق غوښتنه کوله چې هغه باید په لوبډله کې وي، ولې هغه اوس د مجبورۍ له مخې استرالیا ته لیږل شوی دی؟ تاسو څه فکر کوئ چې هغه د لوبه کولو لپاره څومره آماده دی؟ په دا سال کې چې د چهارشنبې په ورځ افغانستان ډیره مهمه لوبه لري، څومره ډاډه یې چې هغه به د میرویس اشرف ځای ډک کړي؟
شفیق الله شفق د میرویس اشرف په ځای باندې د دې په خاطر باندې لاړو چې مونږ هلته د وکټ کیپر لپاره هم بیک اپ نه درلودو. همداشان زمونږ سره د میرویس اشرف په ځای باندې ګلبدین هلته موجود و، نو امکان ډیر لري چې کوم یو بل کس زخمی نشي یا زمونږ وکټ کیپر زخمی نشي، شفیق الله شفق ته شاید چانس ورنکي. خو بیا هم که ضرورت شو د یو بیټسمین په حیث باندې شاید
بلې. ښاغلی نسیم الله دانش، په دا سال کې چې میرویس اشرف د تیز بیټنګ تر څنګ بالر هم و، څه فکر کوئ د بالینګ په برخه کې به افغانستان کمبود ونه لري په راتلونکو څو میچونو کې؟
بالکل، مونږ څومره فکر چې وکړو، مونږ سلیکشن کمیټه چې څومره کېناسته، مونږ د میرویس اشرف برتن نه درلودو افغانستان کې چې هر لوبغاړی فاست بالر، نو په دې خاطر باندې مونږ شفیق الله شفق ته چانس ورکړو چې راشي چې هم په وکټ کیپینګ کې مرسته وکړي او هم د بیټسمین په حیث باندې مرسته وکړي. او همداشان مخکې ما یادونه وکړه چې د میرویس اشرف بدیل بل په افغانستان کې نه و، هغه ګلبدین و عملته و، خو چون یو کس باید لاړ شي هلته، زمونږ سره 15 کسان باید وي په ورلډ کپ کې په نړیوال جام کې، نو ځکه مونږ شفیق الله شفق ته چانس ورکړو چې هغه راشي.
مهرباني، که د میرویس اشرف د ټپونو په اړه راته ووایي، هغه څنګه ټپي شوی دی؟ د هغې د درملنې لپاره کرکټ بورډ څه تیاری نیولی دی؟ هغه به چیرته ځي؟
د میرویس اشرف تداوي د دې نه ده چې د ډاکټر ته لاړ شي او دوایي دې وخوري، د ده تداوي صرف دا ده چې آرام وکړي او دی به انشاءالله په راتلونکو دوه درو هفتو کې تیار وي، ځکه هلته ډاکټر ورته د آرام ویلی دی چې دی باید آرام وکړي تر څو هغه ټپ چې دی زخمی شوی ده هغه په قراره قراره جوړ شي، نو داسې یو ضرورت نه پیښیږي چې دی کوم ډاکټر ته لاړ شي یا کوم ملک ته دوای لپاره لاړ شي.
بلې، ښاغلی نسیم الله دانش، بله شکه چې میرویس اشرف د افغانستان لپاره ډیر زیات میچونه کړي دي او شاید په راتلونکو څو میچونو کې د هغه کمبود احساس شي، د هغه د بیا لوبېدو په اړه څومره چانس شته چې شاید که افغانستان دویم راوند ته وځي هغه به بیرته آماده وي چې سیالیو کې ولوبېږي او بیرته استرالیا ته ولیږل شي؟
مشکل دا ځکه زمونږ اوس په نړیوال جام کې درې لوبې پاتې دي، او تر لسم تاریخ پورې دغه لوبې ختمیږي. که چیرته مونږ دویم راوند ته کوالیفای وکړه او میرویس اشرف جوړ شوی وو نو بالکل به مونږ میرویس اشرف بیرته لیږو او بیرته به دی لوبې کوي په نړیوال جام کې په شرط دی چې دی جوړ وي. که چیرته دی جوړ نه وو نو دویم راوند ته یا دویم ستیج ته مونږ لاړ نړو په نړیوال جام کې
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د لوبلو ډګره د ورزشی خپرونې د دې اونۍ مطالب هم دومره وو. تر بیا مو په پاک خدای سپارم. د خدای پامان.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو ستړي مشي په ځینو کورنیو کې چې کله نوی ماشوم نړۍ ته راځي ترغه لوی ته ولې پاملرنه نه کیږي
نو څنګه سړی بردن یا ناس یا کور ته لاړ شي هغه ورته شین خان دی ورته لاسونه اچي یا خپیا چې دلته ټول توجه دا ځان ته راجذبوي.
دلور او زوی ترمنځ توپیر کول لشرعي او ټولنیز نظر څنګه دی؟
نر او د ښځې یا د لور او د زوی ترمنځ پلرونه یا میندې په تفاوت قایل وي دا به په زمنو کې یو داسې کاذب او غیر واقعي افتخار را منځته کی چې هغه به د ټولنې په خیر نه وي.
دا مطالب زفرشته مرسل وړاندې کوم او ریدلې پر تاسو. قدر من اوردونکو ښایي تاسو هم لیدلي وي چې په ځینو کورنیو کې کله چې ماشوم نړۍ ته راځي تر هغه لوی ماشوم له پامه لویږي. ارواپوهان وایي چې د کورنیو دا کار د دې سبب کیږي چې د لوی ماشوم له نوي زیږېدلي ماشوم سره عقده پیدا شي. بیا نو هماغه وي چې په پټه او ښکاره له ځان نه کوچنی ماشوم وهي او هغه ته د زیان رسولو هڅه کوي. په فایل کې دغه مندو خبري اورو چې لوړ د پیښو سره مخ شوي دي.
موبایل اخیستل دغه په سر وغلی دغه مغز او وینې سره ګډ وډ سي ول سي چې امکانات نو ساده جوړ سي. دا مشه رور کړ کشر سره د ماشوم نو اسپلاسه یو لغه سره کینا پیدا سي او دغه باندې سیمور یو ډیر نازور کاو او یو غو ناز د لاس مس ور راوړم.
اڅ ورنار اکلو کوټه سره بغای ځیل وکول جنگ وکول چې ته دغه راغلی د کورچې مور کوټه راغلی ول بلک چنای کوټه پغه کوي ځنګو چرواسي سترګو ته ګوت راچی را ترواسي څو څو د فیم فګر کړای دغه کارونه کوي
سی پی هیګه سی هغه ماشوم لغبل ماشوم سره زت کوي موقع پیدا کړی د چاقو په غاړه تیر کړی هغه چاقو تیز وو دوی به شاید تاسو تیر کړی مګر مریو تفریقه کړی و او شپخانه نه درسته ده.
ادا چې ولې ځینې کورنۍ د اول ماشوم په مخ کې دوهم ماشوم نازوي او ډېر مینه ورکوي. د کابل اوسنکی امان وایي چې دوهم ماشوم په خپل ځان خوږوي
چې هغه دوه کلن درې کلن کېږي او دا بل یو کلن کېږي په دغه وخت کې دا یو شیرینی لري نو څنګه سړی بردن یا ناست یا کور ته لاړ شي هغه ورته شین خان دی ورته لاسونه اچي یا خپیا اچي دلته هغه ما اولنی ماشوم ته دومره توجه نه وي ټوله توجه دا ځان ته راجذبوي. زما هم نوی چې راځي زویم چې بے تفاوت پاتم لیکن چې هغه مور راوړې زما تنګ کې واچي هغه ولرې ماشوم هغه سره می توجه ورس پرز باندې چې تلویږي کمیږي به چې څوک بل پیدا شي دا د منځځي هم دسي.
کچری په ماشومتوب کې د دوه ماشومانو ترمنځ فرق راشي د وړې کې ډیر خیال وساتل شي لوی داسې کې نه اخلي چې بیا په ځواني کې هم نه هېروي. ارواپو ایمل صفای وایي چې لوی ماشوم دې په ډیر مینه او په هول شي چې نوای پیدا شوی ماشوم د دې ملګری دی سات به وسره تیروي.
دلته عقده رامنځته کیږي، حسد رامنځته کیږي، تقابل رامنځته کیږي. په بعض کورنیو کې چې نوې ماشوم وزېږي، وړ یا زوړ ماشوم ته زیات توجه نه کیږي. دلته مراحل مختلف درشت او د نمو مراحل لري، لکه څنګه چې جسم رشد کوي، نمو کوي، روان هم نمو کوي. نو د هرې مرحلې په مطابق باید جواب ورکړل شي. څنګه خلکو منځ کې پوهاوی نشته دی، نو داسې کوي چې بیا یو ماشوم ته ډېره توجه کوي، هغه دریم ماشوم یا دویم ماشوم چې دی هغه یو قسم حسادت ته پیدا کیږي، کینه ته پیدا کیږي، بغض ته پیدا کیږي، او هغه د خدای په شکل باندې عمل کوي. او پراتلونکي کې کېدای شي یو شخصیتي ناروغ ته رامنځته شي چې هغه د حسادت شخصیت یا د پارانوید پرسونالټي ډیسارډر ته وایي، پرې باندې اخته شي. راتلونکي بیا د خپلو امنوانو سره، د خپل ټولنې د غړو سره، د خپلو خلکو سره د همیشه په حسد کې، په کینه کې، او فوق العاده اجتماعي او ټولنیز مشکلات رامنځته کیږي. نو کورنۍ زما هیله دا ده چې هر ماشوم ته د هغه په انداز او د هغه په وخت کې جواب ورکړي، او د هغې مثبته پاملرنه او څارنه وکړي. ماشوم باید دې ته آماده کړل شي، دا وپوهول شي دیر تانه کوچنی ده، ډېر په مینه، ډېر په محبت، نه په تشدد سره او نه په بې تفاوتۍ سره.
درنو اوردونکو، د پر لپسې ماشومانو له توپیر نه راګرځوغه کسانو ته چې د لور او زوی ترمنځ فرق کوي، د مور پلار او د کورنۍ د نورو مشرانو دا کار هم انجونې له رواني پلوه له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. دا چې ولې ځینې کورنۍ له لور نه زوی ته ترجیح ورکوي، لاملونه ډیر دي. خو یا ویلاتې دا دی چې دوی فکر کوي چې زوی یې د زړښت له کړه ده، لور دې پردي کور وي، یو ورځ به ارومرو ور نه ځي. په هر صورت له خلکو اورو چې دوی په دې اکله څه وایي. د ننګرهار د کامې اوسیدونکی عبدالواجد واجد په ظاهره وایي چې د ته لور او زوی فرق نه لري، خو له خبرو ښکاري چې داسې نه دی. ورته غوږ شئ.
زما خو شکر ده د لوڼو نه زامن زیات دي. اوس مې فعلا دلته دوه لوڼې دي، تربیه معلم کې ده او بله تقریبا په څلورم صنف کې ده.
فرق کوي د لور زوی ترمنځ؟
هېڅ فرق نشته، ځکه زه ډېر سخت دې طرفدار یم چې زما اولادونه د لوڼې وي که نرم وي عالي تحصیلات وکړي، لوڼو ته زیات ارزښ ورکوم.
تاسو وایئ چې د لور زوی ترمنځ فرق نه کوي کنه، مګر په شو دې خبر کوم چې ما شکر ده له لورګانو
زامن دي. دا خبره څنګه کړه؟ نو خبره دا ده چې سړی خو په هر حالت باندې شکر وباسی کنه. زه به من ده شکر دې لپاره خدای چې خدای دې پکې کم بوت نه راولي،
یعنی فرق نه کوي.
نه نه هیڅ فرق نشته، ځکه زه ډېر سخت دې طرفدار یم چې زما اولادونه د نورې کنارامې عالی تحصیلات وکړي. حتی زه د سې فکر لرم چې لور ته زیات ارزښ ورکوم، یعنی د زمونږ نه کم نه ګڼم.
له په زمانه رئیس د لور او زوی ترمنځ فرق کول په کلیوالو سیمو کې زیات لیدل کیږي. د علومو اکاډمۍ له علمي غړي نصر الله زرمتین مو پوښتلی چې علت څه وو او څه ډول فرقونه کېدل.
فرق په دې کې وو چې په هغه وخت کې تربګنې موجوده وې. تربګنې په دې معنی چې وایي ورور ته به زوی مې شي، تربر ته به ورور مې شي، زوی ملاتړ وو. اما لورې د پردي کور غناله په دغه نسبت باندې به کله چې د چا په کور کې زوی وسو، نو بیا به یې ټوپک د ځنه به یې کول. په اول ورځ باندې به یې کډوالو ته میوه ورکولې، په دریم ورځ باندې یې نوم پیښو، حتی پسی الله او ملا به راغوښت، کډوال یې مشران راغوښت. اما متاسفانه چې لور باندې به تنه مور د مور له خوا یوه کډوال خځه به راغوښتې وه، ډېره بسیطه یا لنډه میله به یې پرې کوله. متل د وایي وخوره ګل بخور چې خدای در کې دې مینې میراثخور، یعنی میراثخور ته ټول خوشحاله کېدو. نو په لور باندې متاسفانه چې د دې میراث نه ټینګېدو، په دې نسبت باندې تر لور نه زوی ته خوشحاله.
عبدالقیوم چې په اصل کې د کونړ اوسیدونکی دی، خو اوس په کابل کې اوسیږي، وایي کوم حق چې شریعت انجونو ته ورکړی، د هماغه خپل لورګانو ته ورکوي، ځکه چې د لور او زوی یو ډول ګران دي.
زه اصلا د زوی او د لور ترمنځ توپیر نه وینم. په دې معنی زما په جایداد کې، زما په میراث کې چې څومره شریعت زما لور ته ورکړی دي، هماغه ته کاملا ورکوم. څومره چې زوی ته ورکړی دي، هماغه زوی ته ورکوم. د لباس په دغه کې کراشو، نو چې کم لباس زلور ته کوم، هغه لباس ما زوی ته نه دی کړی. فرضاً زما د لونه لرم داري لور چې مې دا وسم پښتنه وکم، تر اتل سو شر جوړوي کمی نه دی. خو کېدای شي زما د زامنو بیا جوړو شمیر د شپږ اتو نه سلیر نه ښکار. معلومه ده چې دلته مې لور ته ترجیح ورکړه. همدغه سی په تحصیل کې زه د لور او د زوی توپیر نه کوم. زوی مې اقتصاد پوهنځي نه فارغ دی، خو په مقابل کې مې لور دغه د سکل په پښتو ادبیاتو څلورم کې ده، یا مې بل لور پرځن سکل په یولسم کې سبق وای. نو د دغه حقوقو په حساب باندې زه کاملا دواړو ته په یو سترګ ګورم. خو د دې سترګې نشو پټول چې زموږ په ټولنه کې لا د اوسه پورې یو څه توپیرونه شته، او دا توپیرونه د پخوانه او تر اوسه پورې شته. سړی باید ډیر سطحي ونه بولي چې دا توپیرونه ولي وو، ځکه د ټولنې هغه ابتدایي وخت نه کله سړی تاریخ مطالعه کوي، ضرورتونه مغسیو دا چې ولې نر ته ترجیح ورکوله خپل لاملونه لري. قبیلوي ټولنه وي او تربګنۍ وي او جنګونه و او کور ساتنه و او سیمه ساتنه و او هیواد ساتنه وه، او دا دنده ښکاره ده چې تر ښځې نر خطر سره کولی شي، نو په دغه وجه باندې نر ته ترجیح ورکوله.
د پېښور په ډیرو سیمو کې بیا دومره حق چې لور ته ورکوي زوی ته نه ورکوي. اسد دورنۍ چې له پېښور نه کابل ته د کار لپاره راغلی، د نجونو او هلکانو ترمنځ د توپیر پاکله وایي.
تفریق نه کوي پالک او جنۍ کې، زمونږ په خپل کور کې یا زمونږ په کلي کې یا زمونږ شاوخوا چې نور کلي دي یا پوره پېښور واخلي نو خر واخلي، هغې کې دا فرق اوس ډېر حد پورې ختم دی چې دا جنۍ وشودله پیدا شوه یا دا هلک پیدا شولو یا جنۍ ده نو په دې باندې به سبق نه وایم یا هلک دې په دې باندې به سبق وایم. مور پلار ته دواړه یو شان دي، بلکې اوس دا ټرینډ نوی شروع شوی دی چې په جنۍ باندې مونږ کوشش کو چې ډېر سبق وایو، ځکه چې هغه بل کور ته بیا موږ لیږو د بالکل میرمن جوړیږي.
تاسو کور کې مثلا مور پلار دی ته ډېر په ګرانې خورګانې دي،
خورګانې په زیاتې ګرانې دي، هغه ورته خدمت کوي، هغه زه خو بهر یم، زه خو درې میاشتې پس کور ته لاړ شم نو دوه ورځې یا درې ورځې تیرې کم، او ما خورګانې مالم خدمت کوي، مور پلار ما هغه ته پرېښې دي، هغه یې خدمت کوي، سره د خپل ایجوکیشن کم کارونه چې زه کوم نو ما هغه هم کوي. ما چرته مور پلار ته خپل لاسونه نه دي مالش کړی یا چې زه ورته روزګار شم، که چې درې ورځې تلاړ شم ما ته خپل ځان ملمه ملمخکاریږي چې یاره زه خو ملمه راغلی یم، زه به اوس پلار ته کښېنم یا به مور ته کښېنم. نو ظاهره ده چې کوم کس زیات کلوز وي نو هغه بیا زیات خوږ هم وي.
تاته څنګه بیا خورګانې در باندې ګرانې دي؟ زه خو به نه سره کوې.
نه نه نه،
چېرې ولې په مور پلار ګرانې؟
نه نه نه، ما ته خو زیاته خوشحالي سکون ملاویږي چې هغې په ګران دي، دا ډېر ښه خبره ده که نه چې هغې به سره کلوز دي. زه خو هلکې ما ته څه مشکل نشته دی، زه خپل هم کوشش کوم چې زه خپل سیسټر سره یا زما خورګانې دي هغې سره زه دومره کلوز یم، فرینډلی یم، غی هر پرابلم ما سره شیر کولی شي، دا غی چې څه قسمه پرابلم.
لور د سبا ورځې مور ده، کچېری هغه په داسې چاپېریال کې لوی شي چې له رواني پلوه مطمئنه نه وي، سبا دا هم سالم ماشومه نشي روزلی. یو جل بیا ارواپو ایمال سپای:
که موږ چېرته وغواړو چې یوه سالمه ټولنه ولرو، نسبت د زوی نه لور ته باید ډېر ارجحیت ورکړل شي، د رواني لحاظه، د مسلک د لحاظه، په دې خاطر باندې چې لور مور ده او مور د یوې ټولنې اساس او بنسټ ایښودونکې ده. که چېرته یو مور د رواني لحاظه ناروغ وي، د هغې څلور پنځه ماشومان که هغه هلکان دي که نجونې دي، رواني ناروغیو ته کاملا مساعد دي، ځکه لومړنی ژوند چې رواني انسان پیلوي هماغه د مور د غېږې نه پیل کوي. هغلته ځان له شوده مطرح نه دي، هغلته یو اړیکه مطرح ده چې احساساتي او د عاطفي او د محبت یو اړیکه مطرح ده، او د هماغه وخت نه په کورنیو کې ویل کېږي چې هلک ته باید ډېر پام توجه وشي، بدبختانه، او نجونو ته کمه توجه وشي. نو که چېرته دا مور په همدغسې محرومیتونو کې را لوی شي، په همدغسې مشکلاتو کې را لوی شي، دا چې سبا مور شي په خپله، نو دا د رواني ناروغیو سره مواجه یو انساني، په نتیجه کې چې د بیا کورنۍ تشکیلوي، که د ده بیا هلک هم وي زوی، هغه هم د رواني لحاظه فوق العاده سي پذیره دی. نو زموږ د مسلک د نظره دواړو ته مساویانه نظر باید وساتل شي، او حتی په بعضې مواردو یا په بعضې برخو کې نجونو ته ډېر زیات اولویت و ارجحیت ورکړل شي، ځکه جلکۍ د یو ټولنې اساس او بنسټ ایښودونکې ده. ځکه موږ تاسو ویو چې مور ده چې ټول جهان زنګي، که مور ناروغ وي ټول جهان ناروغه دی، راتلونکی نسل به د رواني لحاظه د فوق العاده ستونزو سره مخامخ وي. نو دغه مسله چې لور ته ارجحیت نه ورکول، په لومړي قدم کې په خپله همدغه لور باندې روحي رواني سټرس او فشار دی، په احساسي کمترۍ کې راځي، بالاخره منزوي ته ځان ښکاري، خلقي اختلالاتو ته مساعد کیږي، په ژور خفګانونو، په ډپریشنونو اخته کیږي، په استرابي اختلالاتو اخته کیږي، چې دا رواني ناروغۍ دي. او وروسته چې دی کاملا ناروغه شوه، د دې په نتیجه کې یو کورنۍ ناروغه راځي، د کورنۍ دا کلی ناروغه راځي، د کلی په نتیجه کې ښاریه او بالاخره ټول مملکت کې مشکلات فوق العاده زیات دي.
اسلام هم د هلک او جلۍ ترمنځ توپیر نه خوښوي. د اسلامي برخې څېړونکی داود نظم وایي چې که څوک د خدای رضا غواړي نو د هلک او جلۍ ترمنځ د فرق نه کوي.
وګورئ چې د اسلام په اوایلو کې د ښځې او د نر ترمنځ دومره توپیر و چې د چا به جلۍ ماشوم پیدا شه هغه به یې په خاورو منډله، خو چې هلک ماشوم به یې پیدا شه نو بیا به افتخارونه کول او زیری به یې کول په نورو باندې. چې کله د اسلام مبارک دین ټولنه رڼا کړه، ذهنیتونه یې رڼا کړل، خالق تعالی و فرمایل چې بی ای ذنب قتلت، په کومه گناه سره دوی وژنې، دا هغه د توپیر لمنځه تګ آواز و په حقیقت کې چې دا دواړه د تاسو اولادونه دي، په تاسو خوراک او پوښاک روزنه او لویول فرض دي. او همداسې د رسول صلی الله علیه وسلم یو مبارک حدیث ته که ښه ملتفت شو، نو ډیره ټولنه په دې تشویقوي چې تاسې ښځې ماشومان کولرئ که درې نجونې لویې کړئ، یعنی خپل اولادونه مو وي هغه با تربیه سالم لویې کړئ، نو تاسې جنت ته داخلیږئ. نو بیا یو صحابي پوښتنه وکړه چې وایي که دوه نجونې هم یو څوک با تربیه او سالم وروزي و لویې کړي بیا هم جنت ته داخلیږي؟ نو رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې بله، هو که دوای هم لویې کړي نو جنت ته داخلیږي. که دې ته متوجه شو نو دا ټولنې ته یو ښه درس ده. نر او د ښځې یا د لور او د زوی ترمنځ پلرونه یا میندې په تفاوت قایل وي، دا به په زمنو کې یو داسې کاذب او غیر واقعی افتخار را منځته کړي چې هغه به د ټولنې په خیر نه وي.